دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وای د وخت راغلی چې په افغانستان کې خزي د خزو ترڅنګ ودرېږي. او چا په یو مفصله اعلامیه کې یو ور بیا په نا دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار د بندیز له امله پر طالبانو نیوکه کړي. په اعلامیه کې راغلی چې خزي په نا دولتي مؤسسو کې له 15 تر 40 سلنې پورې کاري قوه جوړوي چې په ټوله کې د بشری فعالیتونو 80 سلنه پر مخ بیایي. په بدخشان کې طالب چارواکو موخې ته رسیدو وړاندې د یو مشکوک ځانمرګي برید کوونکي د وژلو ادعا کړې. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدي وای دغه ځانمرګي بریدګر د کابل بانک دروازې مخې ته تر برید مخکې پیژندل شوی ویشتل شوی. د احمدي په وینا په دې پیښه کې یوازې مشکوک ځانمرګي بریدګر وژل شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی. د مشکوک برید کوونکي د پیژندګلوۍ په اړه څه نه دی ویل شوی. افغان ډیپلوماټانو په تهران کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت سپارل د ډیپلوماټیک عرف خلاف عمل بللې. تمکیږي د افغانستان سفارت سبا له افغان ډیپلوماټانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د ایران په پلازمینه تهران کې د طالبانو استازو ته د افغانستان سفارت د تسلیمۍ د راپورونو تر خپرېدو وروسته تمکیږي افغان ډیپلوماټان سبا له دغه سفارت ته وځي. په تهران کې یو افغان ډیپلوماټ حامد رهګوزر ازادۍ رادیو ته ویلي ایران له دوی غوښتي چې سفارت د طالبانو ته وسپاري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د هر ډول تګ راتګ لپاره د تورخم د دروازې د بیا پرانیستل کېدو خبر ورکړي. د طالبانو په کنټرول کې د سفارت په یو ټویټ کې ویلي د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ له دواړو طرفونو خلاصه شوه. د تورخم دروازه د طالب ځواکونو او پاکستانی ملیشو تر نخوتو وروسته شاوخوا 15 ورځې مخکې تړل شوې وه او پرون که څه هم طالبانو پرانیستي وه خو د پاکستان لوري بیرته وتړله. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په بلغاریا کې د افغانستان سفیر افغانستان ته د مړو شویو افغانانو د مړو د لیږدولو پروسه بشپړېدو ته د نږدې کېدو خبر ورکړي. ډاکټر فاضل سیفی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي د مړو شویو افغانانو کورنۍ کولی شي د دوی د هویت د تثبیت لپاره کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي پلان لري د جګړې د پای ته رسیدو اړوند د بیجینګ پر وړاندې بحث لپاره د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره وګوري. زیلنسکی پر خپل هیواد د روسیې د تمام عیار یرغل د لومړی کلیسې په مناسبت وینا کې زیاته کړې دا وړاندیز ښیي چې چین سولې ته د رسیدو هڅو کې ښکیل دی. هغه ویلي واقعا غواړي باور وکړي چې چین به روسیې ته وسلې نه ورکوي. د چین له خوا رامخته شوی وړاندیز د سولې پر خبرو ملي حاکمیت ته په درناوي ټینګار کوي. اروپایي ټولنه پر اوکراین د يرغل له کبله پر روسیې د نویو بندیزونو لګولو په اړه سلا شوی. اروپایي ټولنه دا پریکړه داسې محل کړي چې پر اوکراین د روسیې د يرغل یو کال پوره شو. د اروپایي ټولنې له خوا د بندیزونو په دې لسم پړاو کې د هغو کسانو او ادارو خلاف سخت ګامونه شامل دي چې د جګړې ملاتړ کوي، پروپاګند کوي یا په جګړه کې د استعمال لپاره روسیې ته بي پيلوټ الوتکې ورکوي. د جرمني لومړی وزیر اولاف شولز نن د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. ټاکل شوې دی به خپل هندي سیال سره په اوکراین کې د روسیې پر جګړه او د دوه اړخیزو اقتصادي همکارو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. په ولس مشرۍ ماڼۍ کې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي سره تر یو ځای کېدو وروسته شولز وویل د دغو دواړو هیوادونو د پرمختګ او د نړۍ د سولې لپاره به پر ټولو اړوندو موضوعاتو بحث وکړي. دا هند ته د جرمني د اوسنی لومړی وزیر لومړی رسمي سفر دی خو په 2021 کال کې له لومړی وزیر کېدو وروسته د مودي سره څلورمه کتنه ده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ لوستلو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو د چارو وزارت وای ټاکل شوی په بلغاری کې د اتلس افغانانو موندل شوی جسدونه بسر افغانستان ته انتقال کړي. بلغاریایي چارواکو ویلي د اتلس افغانان په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ننوتي وو. ځینې کارپوهان وایي اکثر افغان کډوال لومړی ایران او بیا له هغه ځای اروپایي هیوادونو ته تللو هڅه کوي. دا اټکل له مخې هر ورځ د دوو او درو زرو پورې افغان کډوال د ایران او افغانستان د سرحد په اوږدو کې تګ راتګ کوي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې ټاکل شوی په بلغاریا کې په ولاری کې د اتلس منډل شو افغان کډوالو جسدونه به د عدلي طب د معاینو د بشپړېدو وروسته افغانستان ته انتقال شي. د بهرنی چارو وزارت ویلي چې تر اوسه د 12 جسدونو پیژندګلی شوی او د یو پاتې جسد د پیژندګلی وروسته به د جسدونو په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته انتقال شي. بلغاری چارواکو د فبراير په 12مه ویل چې د اتلس تنو کډوالو جسدونه په ویلاری کې موندلي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ننوتي وو. غالیا د کورنۍ چار وزارت ویلي چې په دغه لاره کې شاوخوا سلویختنو غیر قانوني کډوالو چې د لرګي ولاندې پر شیو سفر کوو. د نړیوال ادارو د راپورونو له مخې اکثر افغان کډوال په شتمنو لویدیځو هیوادو کې د ښه ژوند په لټه کې له افغانستان څخه لومړی ایران ته او بیا له هغه ځایه په غیر قانوني لارو ترکیه او ترکیې څخه یونان او نورو اروپایي هیوادو ته ځي. په ایران کې د افغان مهاجرینو د ملاتړ د اداري رئیس آصفي ستانکزی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې ایران ته په روسي میاشو کې دغه کډوالو شمېر کې ډېر زیات والا راغله چې دغه هیواد ته د ورته بلوس بیا نور هیواد ته په غیر قانوني لارو سفر کوي.
چیزی که من اطلاع دارم این هست که این مهاجرین با توجه به مسائل و مشکلات مخصوصا اقتصادی در واقع امنیتی حالا فرهنگی اجتماعی با همچنین محدودیت های بیشماری که بالای زنان افغان در افغانستان اتفاق افتیده باعث شدن خب افغانستان بخواهن ترک کنن.
مېرمن ستانکزی وایي چې دا افغان کډوال پر دغه غیر قانوني لارو د ژوند له لاسه ورکولو د ګواښ په ګډون د ډول ډول ګواښونو او ستونزو سره مخ دي. دا وایي چې ځینې قاچاقبران افغان کډوال پر دغه لارو برمته کوي او کورنیو ته د ویډیو پیغامونو له لارې د هغوی د خلاصین په بدل کې ورڅخه پیسې غواړي.
گزارشی که برای خود من رسیده یکی از مهاجرین که در ترکیه مثلا هستش از مسیر ایران به صدق قانونی به ترکیه رفته ده اوجا انقدر در واقع او مهاجره در واقع ضرب و شتم کردن که یک کلیپش هم فرستادن به خانوادش که یا 8000 دلار پول بفرستین یا اینکه ما میکشیم ایران.
طالبان دو حکومت د مهاجرینو او سرجون کو چار وزارت وایان عبدالمطلب حقانی د تیری پنجشنبه شنبه پورز خبر اعلان ته په ویډیو پیغام کې ویل چې هر ورځ د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات او نیمروز ولایتونو له لارې د 2000 او 3000 پورې افغان کډوال د دغو دوه هیوادو ترمنځ تګ راتګ کوي.
د ایران هیواد سره زمونږ په دوه سرحدي رسمي دروازو باندې چې یو د میلک دروازه ده یو د اسلام قلعه دروازه ده هر ورځ په اوسط ډول باندې د 2000 تر 3000 پورې افغانان تګ راتګ کوي. په دې وروستیو شپږو میاشتو کې تقریبا تر 200 او 1000 پورې افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي او د دوی څخه د 3000 په تعداد کې افغانان هغه دي چې په اجباري ډول باندې راوستل شوی دي په دغه هیواد کې قانوني اسناد نه لرل.
د روپی ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې د چهارشنبه په ورځ په راپور کې ویل چې په تیر 2020 میلادي کال کې د دغه اتحادیې غړو هیوادو کې 1 میلیون کسانو چې اکثریت یې د اوکراین او بیا د سوریا او افغانستان وګړي وو د پناه غوښتنې لپاره درخواستونه ورکړي دي. د دې راپور له مخې تیر کال 1,000 افغان کډوالو په اروپایي هیوادو کې د پناه غوښتنې
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خبرونه درولې دي. قطر دی وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پوځي اکاډمۍ د محصلینو په فراغت غونډه کې ویلي چې په پټو سترګو د هیچا اطاعت ونه کړی. مولا یعقوب پرته له دې چې د چا نوم یاد کړي دا څرګندونې کړې دي. که څه هم طالبان دا ردوي چې د مشرتابه ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي، خو تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او ګڼ شمېر نورو طالب چارواکو ظاهرا خپل حکومت ته په اشاره د قدرت په انحصار او د نظام په ننګولو نیوکې کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په تازه څرګندونو کې طالبان ته په خطاب کې ټینګار کړی چې باید حق او باطل وپیژني او په پټ سترګو د هیچا اطاعت ونه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې یو طالب چارواکی ظاهرا په خپل حکومت او مشرانو نیوکه کوي.
طالبانو په منځ کې ژور اختلافات وجود لري، البته د دیدګاه په نظر باندې ایدولوژیک اختلافات نه دي، دا سیاسي اختلافات دي چې دوی د با یو ډله چې هغه په کابل کې دي واقعا غواړي چې د دنیا سره تعامل وکړي، یعنی غواړي چې مکتبونه د جنکو پر مخ لاسي، د خزو ته وانډه ورکړي، د کار زمينه ورته مساعد شي او یو باکفایت اداره جوړ شي چې پر هغه کې پر مبنا د تخصص او پر مبنا د استعداد وشي، نه داسې شکل ملا شي.
ملا محمد یعقوب د ځوانو افسرانو د فراغت په مراسمو کې ټینګار کړی چې د افغانستان فضایي حریم اشغال شوی او دوی ورته ګوري خو د څه کول وس نه لري. د طالبان دفاع سرپرست وزیر روښانه کړی دی چې د افغانستان فضایي حریم د چا لخوا اشغال شوی، خو تر دې مخکې د افغانستان په فضا کې بی پیلوټ الوتکې لیدل شوې دي.
واضح ده چې طالبان د افغانستان په هوایی حریم باندې حاکمیت نه لري. نو دا په دې معنی ده چې هر هغه هیواد چې هغه د افغانستان د طرف نه امنیتي تشویشونه ولري او هغه د ډرون په ټکنالوژي باندې سنبال وي، نو وخت نا وخت کې درئ شي چې د دیو څارګري ډرون او داسې نور رقمونه د ډرون د افغانستان په حریم باندې افغانستان حریم ته راننوځي.
که څه هم طالبانو په خپل منځ کې د اختلافاتو د راپیدا کېدو مسله رد کړې ده، خو تر دې مخکې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ظاهرا خپل حکومت ته په اشاره د قدرت په انحصار او د نظام په ننګولو انتقاد کړی و. له دې ټولو اختلافاتو سره سره په کندهار کې د رهبری دفتر تر اوسه هیڅ کوم غبرګون نه دی ښودلی. وحید فیضی، امریکا غږ.
سپینی خبرې دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو په خوانی جمهور رئیس جیمی کارټر په وروختون کې پروت دی، د افریقا په شمول د نړۍ په ګوخه ګوخه کې کارپوهان د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د دغه 98 کلن په خوانی جمهور رئیس د بریا او ناکامۍ په باب خپل نظرونه څرګندوي. نور تفصیل په دې رپورت کې چې زموږ همکار سید سلیمان شاید تاسو ته راوړوي.
کارټر لنور لسوا یو اوانا تر نور لسوا یو اتیا میلادی کال د خپل جمهوری ریاست په دور کې او هم بیا د خپل دورې په پای کې ل افریقا سره لڅولو شیز راځي نږدې اړیکی درلودلې. د جوهانسبرګ د ویټ واټر رین پهنتون د نړیوالو اړیکو د پهنځي افتخاري استاد جان سټریمولا چې وخت د کارټر د مرکز د سولې پروګرامونو د مرستيال په توګه دند سره رسولې ل افریقا سره د جیمی کارټر د نږدې علاقې په اړه وایي.
Jimmy Carter told me on several occasions that he spent more time during his presidency.
Jimmy Carter څو وارې ماته دا خبره کړې چې هغه د خپل جمهوریت ریاست په دور کې په منځني ختیځ کې د سولې د کوخونو په پرتله زیات وخت د افریقا د جنوبي سیمې د هیوادونو په معاملاتو باندې ولګاو او کوشش وکاو چې ملکونه آزاد شي.
چیرونکو وای چې افریقا سره د کارټر دلچسپي او علاقې یو وجه دا و چې هغه د امریکا په جنوبي ایالت جورجا کې په یوې کلیوالې سیمې کې نشونما وکړه او د ریسیزم یا نژادي تعصب د کرکې له شر نه خاګاو. جیمی کارټر او افریقا نجات او سول جنگ د انګریزي ژبه کتاب لیکونکي او تاریخ پوها میرمن نانسی میشل وای چې کارټر د ساړه جنگ د اوج په زمانه کې د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړ، خو د خارجي پالیسۍ په برخه کې د هغه کړو وړو د امریکا له مخکنیو جمهور رئیسانو نه ښکارا توپیر لرو. هغه د لومړي ځل لپاره یو افریقایي تور پوستی امریکایي او د مدني حقوقو مبارز انډریو یانګ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکو. یانګ په افریقایي هیواد رودیشیا یا موجوده زمباوې کې د تور پوستانو د آزادۍ لپاره د کارټر د پالیسۍ طرحو فیمیل اکټ ان انګلیش.
So it's a really unusual example. I would say, in my knowledge, a unique example in the Cold War.
نو واقعاً چه دا یو غیر معمول مثال ده. زبویم چه سمره چه زما علم ده، دا ساره جنگ دا دور دا یو عجیب مثال ده. پاقه زمانه که چپگرا یا غیان کاغوی کمونستانو او یای چپی نظریاتو تا تمایل درلوده، کمونستی رژیمونو سر املاتر کاو، خیه گنل، اوان لپایل نی مذاکراتو تا حسول.
زمباوی په 1980 میلادي کې خپل ازادي وګټله. د سیړونکو په باور کې څه هم چې امکان لري کارټر با په جنوبی افریقا کې د اپارټاید د موضوع په ارتباط شخصا کلک دریز لره، خو دغه ستونزې په حل کولو کې زیاته کامیابی په برخه نه شوه. خو کارټر له اخلاقي نقطه نظره د اپارټاید کلک مخالف و، خو بیا هم د جهانسبرګ د پوهنتون د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو د پوهنځي استاد پروفیسر ډیوډ مونای پاقیده د افریقا خلک کارټر ته د یو داسې روشن فکر په سترګه ګوري چې د خپل حکومت په دور کې په نړۍ کې د بشري حقوقو مسلې ته په خارجي پالیسۍ کې مرکزی حیثیت ورکړو. جیمی کارټر هم د نیلسن منډلا په څیر د جمهوری ریاست له دورې نه وروسته خپل زیات وخت روغتیایي ستونزو هلته وقف کړ، او د افریقا له نیمې وچې نه ګینیا چینجی د ساري ناروغۍ د نابودۍ په برخه کې ښه غټ بریالیتوبونه په برخه شو. د کارټر مرکز په افریقایي هیوادونو کې د انتخاباتو د څار او په دغه نیمه وچه کې د دیموکراسۍ د ودې په برخه کې هم سرنوشت جوړونکی رول ولوباوه. کارټر د خپل کوششونو په وجه په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه واخیسته. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خپرونه ته دوام ورکوي.
تر مونږ اوریدونکو هم په دې مسله مونږ په لنډی کوتل کې د آزاد خبریال خلیل جبران سره د شنبه په ماښام مرکه کې د تورخم د دروازې دروستي حال پاړه مرکه کړی ده. تاسو ته درو
خل جبران صاحب د سورګونه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ترخم په دروازه خبر روان دي. دوه طرفونو ترمنځ د پرانستو یادبند ساتلو دوستي حال څه دي چې دروازه خلاصه ده څنګه؟
بیگانه تقریبا چې په محدوده پیمانه باندې لارې د پیدل لارولو پر خلاصه شوی، خو هغه محدوده ځکه چې افغانان کولی شي چې خپل هیواد ته لاړ شي، او پاکستانیان کوم چې په افغانستان کې ګیر دي نو هغه کولی شي چې دلته راشي. بیا نن تقریبا چې شپږ بجې د تجارتي هلو ځلو په مخ باندې پوله خلاصه شوه. اوس د پاکستان نه تجارتي ګاډي چې کوم هغه افغانستان ته تلی شي او افغانستان نه دلته راتلی شي، نو په محدوده پیمانه باندې دغه لاره خلاصه و چې په دغه باندې ځایي خلک هم انتهایي زیات پریشانه وي، خپه وي، ځکه چې په تورخم پوله باندې وړوکی غټ روزګار کیږي او روزانه په بنیاد باندې د دغه علاقې مقامي خلک افغانان هم دلته رادرمي او هلته هم پاکستانیان درمي، نو په دغه وجه باندې خلک په دغه باندې پریشانه دي چې څله دغه لاره په پښپړتګه اخلاص نه شو. اوس په محدوده پیمانه باندې خلاص او راش انتهایی زیات دی، او دغه خدشم چې دغه لار تقریبا چې لږ وخت لپاره لږ مهاله کولو، نو ځکه مته چې راش انتهایی زیات دی بالکل تورخم جام دی.
لږ وران څه دغه تاسو محدوده پیمانه وایسته، د دا انتخاب څنګه کوي چې څوک به راځي څوک به نه راځي، د مریضانو د شاګردانو د کورنیو څوک راتېرېږي څوک نه شي راتېرېدی، څنګه ترتیب دی؟
بالکل دغه ریلیکسیشن خو پکې راغی چې هلته چې کوم هسپتال پاک افغان دوستی هسپتال په تورخم باندې قائم دی، نو هماغه سې په زړه طریقه باندې مریض هم راتلی شي او کوم ورسره چې پیوز وي هغه هم ورسره راتلی شي، خو دغه سره به مکمل طور سفری دستاویزات وي او د سفری دستاویزاتو نه بغیر به هیڅ قسمه اجازه دوی ته نه ورکوي. اوس نن هم تقریبا چې څو مریضان داسې راغلي دي چې هغه راغلل او دوی ته باقاعده طور باندې پېښور ته راورسېدل، نو ورته چې لږ ډېر ریلیکسیشن پیدا شو، خو دا کوم خلک چې روزانه په بنیاد اوختل راوختل هغه ته انتهایی زیات تکلیف دی، ځکه چې هغه ته اجازه نشته چې دوی پاکستانیان افغانستان ته لاړ شي یا افغانان پاکستان ته راشي.
دغه عموما مدسې وو چې د پاکستان له خوا نه دغه دروازه اکثر بندېدله. دغه تیر ورځو کې خبر دا و چې د افغانستان خوا د طالب چارواکو لوغه هم دا بند شوی وو، هغه په کوم سبب بند کړی وو؟
بالکل دا غو عمده خبره وا چې کومه زنانه راتله نو دا غي سره پیوز چې کومه هغه دوی نه پرېخو چنه پر خون، نو بیا په سحر باندې بیا راغلل بیا یې نه پر خون، چنه پر خون نو واغه په اشتعال کې راغلل او دلته به چې فایرینګ په منځ کې وشو، تلخ کلامی په منځ کې وشو، هغې وجنه تقریبا چې دا 15 شپږ ورځې چې کوم پاک افغان پوله بند و، بیا چې کله مذاکرات په کابل کې وشو لاغنه بعد فلیګ میټینګ په تورخم باندې وشو، نو څه لږ ډیر نرمي راغله چې په محدوده پیمانه باندې پوله خلاص شو او په بشپړ توګه د پر خلک په دغه انتظار باندې چې کله به خلاص
کی. اوس دغه ته کوم خلک دی کاروبار دی ژوند دی دغه د تاسو خواته او بیا په افغانستان خواته د دوی تاثیرات سره دوی څنګه وړي د طرفونو نه؟
دلته د اولنۍ ورځ نه خلکو سپینې جنډې راخیستې دي او احتجاج کوي، پر امن احتجاج کوي، امن غواړي، سکون غواړي، روزګار غواړي، چې د افغانستان سره په بشپړه توګه باندې پوله خلاصه نه وي، نو د دغه ځای خلک هم خپه وي، د هغه ځای خلک هم خپه وي، ځکه چې دلته د روزګار وسیلې بالکل د نش برابر پاتې شوي دي. واحدنۍ روزګار چې کوم دی د هغه وړوکی غټ تجارت دی ورسره ټرانسپورټ دی، نو چې ټرانسپورټ او تجارت په تورخم پوله باندې بند وي، نو دواړه خوا خلک چې کومه انتهایی زیاته پریشانۍ سره مخ وي او په دغه پورې چې بیا په احتجاج باندې مجبور شي، ځکه چې دغه 15 شپږ ورځې چې وشو تقریبا چې د پاکستان هم اوه سوه لس میلیونه مطلب چې نقصان وشو، دغه سې عوامو ته به چې زیات نقصان ورسېږي، هوټلنګ کاروبار چې کوم دی مطلب چې همدا سې ریړو والا خلک چې کوم دي، ټیکسي والا خلک چې کوم دي، اډې ارته مطلب چې مکمل طور باندې بند شوي، نو
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د متحده ایالاتونو لومړی میرمن جل بایدن افریقا ته د خپل سفر په مهال د دیموکراسي او د میرمنو د ځواک منتیا غوښتنه وکړه. میرمن جل بایدن په نیمبیا کې د وخت رولونو وروسته د جمعې په ورځ د کینیا پلازمینې نایروبی ته ورسېده. خو د چارو کارپوهان وایي چې میرمن بایدن نرم دریز لري او افریقایي هیوادونه هغه ډول چې امریکایي غواړي باید بدل نشي. نور تفسیر په دې رپورت کې. لومړی میرمن جل بایدن نمیبیا ته خپل سفر پای ته ورسو. هغه په دې ټینګار وکړ چې دغه هیواد ځوانان اصل ځواک دی او دا چې په دغه هیواد کې د ځوانانو د بیکاری کچا 30% ده د اندېښنې وړ ده.
هر نسل په خپل وخت کې نړۍ ته یو څه په میراث پرېښي دي. مونږ اکثره ځوانانو ته وایو چې تاسو راتلونکی یاستئ او دا رښتیا ده، خو ځینې وختونه دا پیغام داسې معنا ورکولی شي چې انتظار وکړئ تر هغه چې تاسو یو داسې ځای ته ورسیږئ چې هوښیار یا ځواکمن شئ، خو دلته داسې ستونزې موجودې دي چې تاسو یې دا اوس حل کولای شئ. نړۍ ته د خپلې خوانه ډالۍ ورکړئ.
د لومړی میرمنې لپاره چې د چهارشنبې په ورځ نیمبیا ته ورسېده دغه یو ډېر بوخت سفر و. هغه خپل ټول وخت د ښځو په پیاوړتیا، ماشومانو او د تعلیم په مسلې تیر کړ. میرمن بایدن د هیواد د دیموکراسۍ ستاینه هم وکړه. په دغه هیواد کې د 1990 کال راهیسې یو سیاسي ګوند واکمن دی.
زه ویاړم چې دلته ولاړه یم، د یوې پیاوړې دیموکراسۍ سره ولاړه یم، او لکه څنګه چې د نامیبیا لومړی میرمن مونیکا گیوګونز پرون ویل چې یو ځوانه دموکراسي په واده کې د نتیجه ورکوي، لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سرمشریزه کې ویل، افریقایي غږونه، افریقایي رهبری او د افریقا نوښت ټول د نړۍ تر ټولو سختو ننګونو ته د رسیدو لپاره ډیر مهم دي.
خود لویدیز دموکراتیکو ارزښتونو په وړاندې د نرم چلند ممکن حکومتونه دي ته ونه حسوي چې د خطې سره خپلې جوړې اړیکې کمې کړي. د نیمیبیا په هنتون استاد ندومبا کامونیا وویل د چیرو افریقایي هیوادونو په شان نیمیبیا چې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا ملاتړ کېدو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، او د جګړې هغه یادګاري سلی چې بایډن ورته ورغلی و د شمالي کوریا یو شرکت جوړ کړی دی.
دوار هم رسمي ملاتړ وکړي. په تحلیلي منظر زه دا ژور فکر لرم چې دوی د روسیې دریځ ته زیات نږدې دي.
بیا هم د اوهایو په پوهنتون کې د ښځو او جنډر کارپو کیترین جلسن وای د جل بایډن نرم دریځ د امریکا او افریقایي هیوادونو اړیکو په سمولو کې رول لوبولی شي.
زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې ولسمشر بایډن ته نږدې ځینې جګپوړي غړي همدا اوس افریقا ته سفر وکړي، ځکه چې موږ له افریقایي هیوادونو سره ملګرتیا او اړیکو ښه کولو ته اړتیا لرو. دا داسې وخت دی چې چینایان د دې اړیکو ښه کولو ته سترګې په لار دي، نو دا یو ښه نظر دی که موږ د افریقایي هیوادونو سره ښې کاري اړیکې وساتو، نو په کار ده چې ورسره ملګرتیا وکړو.
جل بایډن به په کینیا کې دوه نورې ورځې تیرې کړې. هغه به د ښځو ماشومانو په ستونزو او په ځینو افریقایي هیوادونو کې د لوږې په موضوعګانو تمرکز وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د پولیو په وړاندې چټک مبارزه روانه ده چې د غوارس په افغانستان کې مهوشي، خو لا هم د تخار ولایت په اوشمیر لری پرتو سیمو کې خلک د واکسین کولو انکاري دي. اشوک الله جلال زوی د تخار نه رپورټ شلیکلی.
د طالبانو د روغتیا وزارت نړیوال بنسټونه په دې وروستیو کې ځان د پولیو مهوه کولو ته نږدې بولي، خو لا یو شمیر داسې سیمشته دي چې د دې چټکې مبارزې د لارې خنډ کیږي او ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي. داسې منکري کورنۍ د تخار ولایت په یو شمیر سیمو کې هم شته دي. د دې ولایت یو قومي مشر عبدالرحمن منګل آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل کمپاینونه باید پرله پسې او پراخ شي، ځکه یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته واکسین نه ورکوي او هغوی ته باید عامه پوهاوی زیات شي.
څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، ګوزان یو لاعلاج ناروغۍ ده، د نظافت او واکسین پرته نور علاج نه لري، او موږ د دې موضوع ته خپله توجه لرو. له حکومت او عامه روغتیا وزارت او نړیوالې ټولنې څخه زموږ هیله ده چې لرې پرتو سیمو کې په دوامداره توګه واکسین او ګرځنده سیار ټیمونه ولیږي او عامه پوهاوی خلکو ته ورسوي.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو مرکز پخوانی مسؤول ډاکټر ګلا خان ایوب د داسې کورنیو په اړه چې ماشومانو ته واکسین نه کوي او څرنګه د ویروس د مهوه کولو پروسه ګړندۍ شي، امریکا غږ ته ویل
د عامه ذهنیت د جوړولو لپاره زما په اند غوره لاره دا ده چې دینی عالمان د خپلو ممبرونو د لارې ټولنې ته د پولیو په اړه پیغامونه وړاندې کړي. همدارنګه په ښوونځیو کې د ښوونکو او زده کوونکو د لارې د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه لازم معلوماتونه ورسوي. د رسنیو د لارې د پولیو په اړه ټولنې ته د واکسین پیغامونه وړاندې شي، او په روغتونونو او روغتیايي مرکزونو کې د سکرینینو په بڼه ټولنې ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه لازم معلوماتونه وړاندې شي.
د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ اوسیدونکي امینه وای په هر ډول شرایطو کې باید ماشومان له واکسین پاتې نشي، او د ګوزن ویروس د مهوه کولو لپاره کورنۍ باید خپل مسؤلیت ترسره کړي او په کمپاینونو او له هغې بعد په روغتونونو کې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي.
زه درې اولادونه لرم. تیر ځل چې زموږ کلي ته کله کمپاین راغی، نو ما ونش کولی خپل ماشومان واکسین کړم، نو ځکه زه یو ښوونکی هم یم، بیا مې هغو کلینیک ته مې ورغه واکسین مې کړ. نو مایند او پلانونه باید د کوکو کې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو ګوزند او نو وحي او چې دغه ناروغي په مخ کې وقایع شي.
د امیرختیا وزارت د پولیو لمنځوړلو د بیړنی مرکز مسول ډاکټر نیکولی شاه مومن وای دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه پراخ کوي او تر څنګ به یې له مختلفو سیمو محیطي سیمپلونه هم واخلي او معلومه به کړي چې کومې سیمې خطرناکې دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.